de...
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا چې تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې باندې ګورئ او کتلې هم شي نن د اتوار ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې 29 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجې شوی ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې ګنټې د خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې په پرون شوو صدارتي انتخاباتو کې د 9 میلیونو رای اچونکو نه یوازې 40% رای ورکونکو خپلې رای اچولې دي د انتخاباتو اولنۍ نتیجې به د اکتوبر په 9 نیټه اعلانول شي د پاکستان بلوچستان سرحدي ښار چمن کې د وجل شوي مذهبي مشر مولوي حنیف نن خاورو ته سپارل شوی دی او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په غږ نن د صبح په یو شمېر ښارونو کې هلتال یا کاربندیز وو او د یمن حوثي اغیانو دعوه کړې ده چې د سعودي عرب په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته یې درې بریګیډا سعودي پوځیان نیولی دي او یو شمیر نور یې وژلي هم دي خو سعودي چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې به تاسو سره رپورټونه او مرکې وړاندې کوو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی تر ټولو زو اول افغانستان ته هلته کې انتخابات ترسره شوي دي او د انتخاباتو چارواکي وایي چې په ملک کې د 9 میلیونه رجسټرډ رای اچونکو نه یوازې 40% رای ورکونکو په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستلې ده یعنی د رای اچولو تناسب هغه صرف 40% و د فرانس خبري ادارې AFP تا یو سیاسي سړونکو اتانور ویل دي چې د رای ورکونکو شمیره د امنیتي ګواښونو او د امیدوارانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین لګ عمله کومه تفصیل په د افغانستان نادری بریډیو خبريال حقمن روان راکوي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې دوی ته د 2590 مرکزونو کې د رای دی ورکون شمیر رسیدلې او په دې مرکزونو کې 1,050,990 رای پاڼې کارول شوې دي د کمیسیون ویان مرزا حق پرس لډیوي سره خبرو کې ویل چې په 2590 مرکزونو کې د خلکو د ګډون وړاندې شوي ارقام اټکلي دي او ښایي چې پکې بدلون رامنځته شي
افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 2590 مراکزو د رایو تعداد اعلان کړي چې په هغه کې یعنې تقریبا 1,050,990 نفرو په 2590 مرکزونو کې خپله رایه استعمال کړې
یاد دیوی چې د ټاکنو کمیسیون دی افغانستان د 4 ولایتونو 4,950 مرکزونو ته د رای ورکولو مواد استولي و چې ټاکنې پکې ترسره شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرزا حق پرس زیات کړه دا مهال کمیسیون ولایتي ادارو دی افغانستان په 4 ولایتونو کې 4,000 د رای ورکولو له مرکزونو او محلونو څخه د نتایجو پایلې ترلاسه شوې دي او د نن ورځې په پای کې به یې معلومات له ولس سره شریک شي
مرکزونو په شاوخوا کې د نتایجو فورمې زموږ مرکزي دفتر او ولایتي دفترونو راټولې کړې دي د نن ورځې په پای کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کنفرانس په طریقه یا د فیسبوک او ویبسایټ او د ټویټر له طریقه به کمیسیون اعلان وکړي چې په 4,500 شاوخوا مرکزونو کې چې ټاکنې ترسره شوي دي زموږ نتایج په کوم مقدار دي او څومره رایې د افغانستان په سطحه استعمال شوي
د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات چې پرون د شنبې په ورځ ترسره شول د عامه ولسي وګړو په وینا د تیرو انتخاباتو په پرتله تر ډیره رڼې وې، خو تخنیکي ستونزې یې لرلې او یو شمیر خلک له همدې امله له رایې ورکولو بې برخې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یونما ادارې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د افغان وګړو د ګډون ستاینه کړې. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې ویلي، په ټاکنو کې د افغانستان ملت په برخې اخیستنو سره دا وښوده چې دوی ولسواکه نظام ته پابنده دي. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو سفارت هم د ولسمشرۍ د ټاکنو په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړې. افغانانو ته یې د مبارکۍ ویلو په ګډون ویلي، له امنیتي ګواښونو سره بیا هم د افغانستان خلک په پوره میړانه د جمهوریت د دوام لپاره یې خپلې رایې استعمال کړې. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د پاکستان چمن سرحدي ښار ته هلته کې په بمی چاودنه کې وژل شوي د مذهبي جماعت یو مشر مولوي حنیف نن خاورې ته سپارل شوی دی. په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې صوبای امیر مولوی واسه او د پښتونخوا ګون ایالتي مشر سینیټر عثمان کاکړ په خپلو بیناوي کې په حکومت باندې سخت نیوکې کړې دي چې حکومت سیاسي مشرانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. نن په ټول بلوچستان کې هلتال یا کار بندیز هم وو. نور حال په یو ویډیو رپورټ کې د چمن تریبر ریډیو خبریال نعمت الله سره دی راکوي.
په چمن سرحدي ښار کې تیره ورځ سوي بمی چاودنه کې وژل سوي د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف د جنازې لمونځ او خاورو ته در سپارلو مراسم ترسره کړل شول. په دغه مراسمو کې د مذهبي ډلې جمعیت او د کمپرستو جماعتونو مشرانو سره سره په غټ شمېر کې قبایلو او عادي خلکو ګډون درلود. په دغه مهال د جمعیت ډلې ایالتي امیر مولوی واسي او ډیوه ته وویل چې حکومت او سیاسي مشرانو ته تاپوز ورکولو کې ناکامه پاته سوی دی.
د مولانا حسن شاه شهید رحمت الله علیه ذخیره واخه تر مولوی حنیف صاحب پوری مولانا میراج الدین صاحب دی مختلف اور پر قیادت باندې خودکش دھماکے سوی دی. اللہ نے شہادت کڑے دانے دی شی دان سوی خبر ال تو دی پمر گی وزل دی تمام چون نشان نہ چمر گور یا مرت معلومات کری اسلام دشمن قوتنا پاکستان دشمن قوتنا دا پدی مملک مولویست. مولوی حنیف صاحب داوام خدمتگار سڑے ولی دوام خدمت کولای.
د کمپرست جماعت پښتونخوا ملي او پارټي ایالتي مشر او سنیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په دولت کې سیاسي مشران د ترګري ادب ګرځیدل دا یو سازش دی. نن پر مذهبي جماعت سبا پر کمپرستانو باندې د غرنګ عملی د منلو وړ خبرې نه دي. دولتي ادارې د خپل تګلارې د سیمې په خوا ته روانه کې سیاسي جماعتونه دی او دیوال ته نه دروي.
تمر یو سما جرګه وکوم مرسم سرکښینو دا وکوسور مر په خپل وطن کې د شرګردي نه لکو زمړ وطن په کار دي د شرګردي اډې ختم شي. تاسو ویناستین نن زمړ د هر مرګ ذمہ دار ریاست دی. ریاست به یا قاتل نسی یا د تراغه پورې دی ذمہ دی ریاست. د ریاست ادارې تراغه پورې ذمہ دی چې تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلانې په سزا نه رسول تراغه پورې ریاست ذمہ د دنیا قانون دغه دی. نن یې تاسو ویناستی چې څه ده په اربن روپۍ زمړ صوبایي بجټ وردي دلته ولې دا د شرګردي دا دومره انټیلیجنس ادارې دي کم و بیش ډېر انټیلیجنس ادارې دي دا ولې په داخلي خو د ریاست ویز په دې کې ناکام یم ما ناکامي دی ومني.
په دغه مهال د ضلع کلاب لام رستال کمشنر میجر ریټایر عبدالبشیر وډیو ته وویل چې دغه پیښې پلټنې په لویه کچه سره روانې کړې دي.
موږ ټول ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته سکیورټي فورسز ته ډېر داسې دوک دی. الحمدلله موږ ټول سکیورټي ایجنسی سره چې په رابطه کې یو کرب کړوې که خدای کړوې ډېر سر ان شاء الله ولزي د پای ته بورسو کوم چې مجرمانو دا شی دا کار چې کړی دا نور سلوکې کړګې دي ان شاء الله ولزي د شې کې فکر درته مرز ضرور وسو ان شاء الله.
د دغه پرونی به می چاودنی په ضد د مذهبي جماعت له خوا په ټوله ایالت کې د کاربندیز اعلان شوی سي حمایت د تاجرانو سازمانونو کړی وو. د احتجاج په سلسله کې د ایالت په زیاتره پښتني ښارونو کې کاربندیز او لاروینونو راایستل شوی وو. دغه پیښې غندنه کول په دغه پرونی چاودنه کې د مولیانی په سره درې کسان ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. او اوس همزو د مولوی حنیف چې د جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې سره تعلق لرو نن خاورو ته سپارلې شوی دی. دی وجلې شوی د ده د وژنې خلاف جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې په ټول بلوچستان ایالت کې د کاربندیز یا هلتال اعلان کړو او زیاتره کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ وو. رپورټ پی د کوټنې د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د دغه کاربندیز غوښتنه د جمعیت علما اسلام له لوري سوې وه چې یو شمیر مذهبي سیاسي ملتپاله او دغه ډول د تاجرانو د سازمانونو له لوري ملاتړ سوی وو. د کاربندیز له سببه د کوټ ښار ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل سوی وو. په ښار کې د نور ورځو په پرتله باندې د موټرانو او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کم لیدل کېدله. له لورو سیمو څخه د راغلو راپورونو لمخه دغه کاربندیز په دالبندین، پنجګور، هاب، مستونګ، هرنایی او په نورو سیمو کې هم وسو او دغه ډول احتجاجي مظاهره هم سوي دي.
ټول بلوچستان کې په تمام زازلاو هیډ کوارټرونو کې کامیاب ترین هرتال هم او مظاهره هم وي او موږ د تمام انجمن تاجران د ضلع سطح یا د صوبای سطح ټولو مشکور.
د جمعیت علما اسلام له لوري دا خبره هم سوي ده چې دغه ډول د سیسي حکومت دوی له اوج لا ریون ځخه نسی راګرځولای.
اگر تا شهادت ته دی دها وخت نه دی دوه قوت ودا کوشش وی چې د اثرات فلنګ مارچ وځ ده ان شاء الله تعالی لنګ مارچ به ان شاء الله کیږي او د دې څو برپور انداز باندې نور کارکنان شرکت کوي ان شاء الله مزید جذبه کارکنان کې بیدار.
غریب خلک د دغه کاربندیز په اکله باندې د خپل ستونزو په اکله وایسف امریکا ته ویایي.
زمانم لال محمد کاکړ جناب، زه روزګار کوم، خپل رخصه چلوم او خپل بچان ته روزي پیدا کوم. سواریان نسته په شهر کې، بازار ګرد بند، ډیر متاثر سه. تقریبا د مخه بس سواریان شه ډیر و نن سواریان نسته. دا اوسم زه د جبلنور سره انم خالي.
حکومت پر دې محل باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي وو. د سوبې پر ټولو لوی لارو باندې ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکي راوتلي وو. دوی پلټنې ترسره کولې او دغه ډول د کوټ ښار په شمول د سوبې په یو شمېر ښارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې هم کولې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت سلاکار ضیاء الله بنگش وایي چې په نږدې کې به د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یادداشت لاسلیک کړي چې تر مخه به د ملک دینی مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسټر کړی شي. ضیاء الله بنگش ویلي چې د مدرسو رجسټریشن لپاره به په صوبه کې 12 مرکزونه جوړول شي. د دې وړاندې به دا د صنعتونو یا د انډستریز وزارت سره رجسټر کړي. نور حال پی د پیښورنا د ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
د پښتونخوا د تعلیم د محکمې مشیر ضیاء الله بنگش دیونی او ستو ویل وفاق المدارس او حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې ورسره د مدرسو تمام 15 واړه وفاقونه د مدرسو رجسټریشن د محکمې تعلیم د لارې کول سره رضا شوی دی. دی وایي
دا مین سٹریم تر وسند او دا یو کم ایجوکیشن سسٹم دی نو دی انڈر دی رادشی اور کم سلیبس تے یا کم نصاب دے نغام د پورا مول د پر یو نصاب یا وفاق المدارس سر تنظیمونو دی هغه سره مو میټینګ زو شو ورکه وفاقی سطح باندې نو هغه اگری شو سره اور هغه یو مائده وک اور هغه مائده وفاق المدارس سورم تنظیمونو هغه اور دمو وفاقی منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب هغه په سربرایي کې وشو اور اوس زاده سره سورم مدارس دی پورا ملک کې اور بے خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا کے نو اغب مو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے دے نو اغبی رجسٹریشن مکو دیتا پر پورا صوبے کے 12 مراکز بھی جڑے گی مختلف ریجن سائز بنے اور یہ دویم آپشن ہم وہ تا سو دے بھائی یا مراکز یا بیا ڈسٹرکٹ آفیسر سمو دی نو دیکھے مو نمائندہ کے نو بس ہر ڈسٹرکٹ خپل حال دا رضی اور خپل رجسٹریشن بس کئی نداد حکومت اور دی معاہدہ وشوا
ضیاء اللہ بنگش اویل د نوی تړون لاندې با د مدرسو د سہولیات ورکولو پړه د مصرف ذمہ وار حکومت وی دی وای د مدرسو کې تربیه ورکونکو سزانو ته نوکری هم حکومت ورکړي
څوم ورځ پہلا مایدا وش پکنه او ساتې من ایګریش او دې لپاره مکمل څورم طریقه کار دی اوس کې جوړیږي کوم طریقے سب فارم بچ بھی اڑتا نور بچے طریقہ بھی اب ٹول دیتا واضح کی اگر ٹیکنیکل کمیٹی جڑی شو ٹول صوبے منسٹرانس دیا اور کے نمائندگان دی اور اس کے پرائیویٹ اسکول میں نم کسان خسل چھوئی دی وفاق المدارس نم کسان خسل چھوئی دی اگو پہ یو نصاب لگی ورکنگ گئی نو آغم سے ان شاء اللہ کمپلیٹ سی نو پورا ملک کے یو نصاب لگو کی گئی ان شاء اللہ تک مدرسوں کے ابو مسئلہ بھی اور بور روال مسئلہ بھی اگر مسئلہ بھی ہوتا بجلی مسئلہ بھی دب ٹول حکومت ہوتا ویر کے ٹیچرس کم دیکھیے موجودہ کم ٹیچرز دی اگر د حکومت کرائیٹیریا مطابق پورا دی نو اگر پرمانٹ ہوتا اور نور سورم بیا پوزیشن سے رسی نو اگر بدا کرائیٹیریا مطابق دے خلی
وړاندې د مدرسو رجسٹریشن د سنتونو د وزارت د قانون لاندې کېدو د حکومت او وفاق المدارس ترمنځ د شوی تړون په حق لا ډیو نیوز په پښتونخوا کې د وفاق المدارس عربیه صوبایي ناظم حسین احمد ته بار بار د رابطې خصه وکړه خو نوموړي ځواب ونه کړو څو ورځې وړاندې حسین احمد د ډیوه خبریال احسان محمد خان ته ویلي وو چې حکومت د تعلیم محکمې ته د مدرسو رجسٹریشن اړوي نو د دې لپاره نوې قانون سازي پکار ده دغه قانون سازي لا حکومت نه ده کړې
دا 1860 اغه سوسائټیز ایکټ اغه نافذ العمل دی پکار خدا دا چې یو وزارت نه بل وزارت ته یو عمل شي نو پکار دا چې هغه د پرمخ کې قانون سازي وشي دی یو طرف ته حکومت رجسٹریشن باندې پابندی کړی دا بل طرف ته حکومت یې ادارې راځي مدرسو ته وچم تر رجسٹریشن او خایې تاسو رجسٹریشن شوه دې کړی دې شوه تاسو رینیول شوه دې کړی دې شوه
د مدرسو د نظام د سارنې د پاره حکومت په ملکی کچ په صوبو او مرکز کې ځانګړي ډایریکټریټس هم جوړوي په مرکزی کچ د دې ډایریکټریټ مشري به د یوشتم گریډ سرکاري افسر کوي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړی
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په وروستیو کې یو شمېر د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې په کې په خیبر پختونخوا په باجوړ کې یو ځایي مشر وژل شوی و د دې نه علاوه په مومندو کې په امنیتي ځواکونو باندې د بمی چاودنه او په وزیرستان کې د یو کمپنۍ په کارکونکو باندې حمله دغشان په بلوچستان کې کومه وروستۍ حمله شوې ده دا ښکار کوي چې په تشدد په هوکې زیاتوالی راغلی دی سلنکاران وایي چې د دغه حملو نه دا هم ثابتېږي چې تندربا ډلې یو ځل بیا مضبوطې شوې دي او د یو سوري لاندې اوس په منظمه توګه باندې حملې کوي ځکه چې زیاتره د دغه حملو ذمواري تحریک طالبان په خپل سر اخیستی یو تزیاتی او سلن نیز رپورٹ پر رسمی نظر بی ریڈیو خبریال ارشد مومن را کبی
په نیزدو کې په باجوړ ضلع کې د ځای مشرانو بومي چودنو کې وجل په مومندو کې پاسکري ځواکونو برید په وزیرستان کې د یو کمپنۍ غړو او بلوچستان کې د مذهبي ګوند یو مشر بومي چودنه کې وجلو ته سیړونکي د وسلوالو بیا را یو ځای کېدو او د دوی فعالیتونو سیوا کېدو په نظر ګوري سیړونکو خبريال صدر داور وایي د تحریک طالبان پاکستان مشر فضل الله وجل کېدو وروسته د پاکستانی طالبانو ویشل شوی ډلې یو ځل بیا را یو ځای کیږي او عملیات خدمت تر سره کوي.
نو د نور علي مسعود طرف نه چې د اوس امریکای لیست ما کوي دی، نو دیو جنا دا طالبان چې کوم دی بیا اکټیویټ شول، او د سوات او د کابلی لکو یا د وزیرستان ریجن چې څومره طالبان وي دغه اوس د ټی ټی پی د لاندې کار کوي، او د دې کوشش دا دی چونکې دا جوړ شوی مقصد یې دا دی چې دا اول پاکستان دپاره دی کار کوي، خپل مخکې کوآرډینیشن یې ورځ په ورځ مضبوط کېږي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ سر لښکر وزیرستان ته خپلې دورې په موقع ځایي خلکو ته ویلي وو چې قبایلي ولس باید د ترهګرو د مرستیالانو نه ځانونه هوښیار وساتي، او ویلي وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله ازغن تار لګولو سره د ترهګرو تګ راتګ کم شوی او د ترهګرۍ پېښې هم پرله پسې کمې شوې دي. خو خبریال مدثر شاه وایي قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروستو د بیا بدکارۍ او روزګار موقعو نشوالي له وجې ځوانان بیا د وسله والو ډلو سره یو ځای کېدای شي.
لکه طالبان لیدا د بهر نه ډېر کم خلک وو، هغه بهر خلک به خلکو پېژندل، دلته چې کوم ځایي خلک وو هغه سره بیا ریګروپینګ شروع کړی دی، او بل چې کوم ځای کې کاروبار نه وي، روزګار نه وي، خرچې د زیاتې سهولتونه ورته نه وي، هغه به لازمن که هغه څوک چې نه وي ورسره ملګري هغه به هم ملګري کېږي.
د پاکستان قبایلي ضلع وړاندې د وسلوالو کلک واک لاندې وي، ولې بیا د پوځي عملیاتو وروستو دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې وګرځول شوې؟ اوس یو ځل بیا دغه سیمو کې د بدامنۍ پېښې سیوا شوې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې د خارجه وزارت مرستیال سیکرتری ایلس ویلز په یو بیان کې ویلي دي که چرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه ژمنه چې د پولی بل اړخ ته د هندوستان اړخ ته به د ترهګرۍ مخه نیسي، دا به د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو مضبوط بنیاد وړاندې کی. نوموړي ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دواړه ملکونو ترمنځ اړیکو لپاره دغه یو ښه مضبوط بنیاد وړاندې کړی دی، او دواړه ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي هم شي، خو په روسیو کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دغه اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار شوي. په داسې حال دی چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د خپلې ولقې لاندې کشمیر کې دغه سیمې ته د اویا کال راهیسې ورکړل شوی آئینی حیثیت بیرته اخیستلی وو. په دې حق باندې یو څیړنیز رپورټ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
امریکې ویلي دي که چېرې پاکستان لخوا د ترهګرو تګ او درولو په حکله د وزیر اعظم عمران خان په لوزونو عمل وشي، نو بیا د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړېدای شي. د سویلي آسیا لپاره د امریکا مرستیال سیکرتري ایلس ویلز دا خبره په نیویارک کې کړې ده. که چېرې د پولې پورې غاړې څخه د ترهګرۍ ختمولو په اړه د وزیر اعظم عمران خان په ژمنه عمل وشي، نو دا به هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړېدای شي. ایلس ویلز وینا ده چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د سالسه وړاندیز د سویلي آسیا د دو اټومي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په اساس کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترهګرۍ او درولو په حکله ایلس ویلز دا بیان داسې حال ورکړی دی چې سمو د وړاندې د هند واک لاندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس د پاکستان وزیر اعظم یوې غونډې ته وینا په وخت ویلی وو موجوده حالاتو کې د پاکستان لخوا که چېرې هند واک لاندې کشمیر ته څوک ځي، نو دا به کشمیریانو سره دښمنی وي، او د دې په بنیاد به هند بیا دا تور لګوي چې پاکستان نه ترهګر هند واک لاندې کشمیر کې کاروای کوي. د ایلس ویلز د بیان په حق لا څېړنکار طلعت حسین وایي چې دغه غوښتنه هند هم پاکستان نه کوي چې تر کومه یې د ترهګرو تنظیمونو کوم چې هند واک لاندې کشمیر کې وسلوال کاروای کوي دا وی مرسته یې نوی ختم کړي پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی. طلعت حسین وی امریکا هم غواړي پاکستان د ترهګر تنظیمونو د مرستو نه لاس واخلي او دوی ته بل هیواد پر ضد د خپل ځمکې اجازه ورنکړي، نو بیا هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات ممکن دي.
جو مبینہ طور پر گروپس پاکستان یا سپورٹ کرتا ہے یا اس کی سرزمین سے کام کرتے ہیں ان کے الزام کے مطابق ان کا اگر آپ ہاتھ روکیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں.
طلعت حسین وہی کچر پاکستان دلتا موجود دا ستنسیمون فرزد کاروائی کبھی نو دا مذاکرات کے دیشی اور دا امریکی او ہند غوختنوں کے سفر نشتا وڑان دے ہم امریکی لخوا دا بین راغلے وو چھے ہند او پاکستان ترمنز حالات خاکولو دا پارا دا قتل با ضروری وی چھے پاکستان دا آغا ترخگر تنظیمونو پر زید سم رہت پورے عملی گامون پورتا کری دی چھے پولے بلغاڑے تا ترخگر کارویو کے ککڑ پاتی شوی دی. دا اگست پنځمې نیټې هند لخوا د دې واکلندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او وزیر اعظم عمران خان سوواری حتی چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډه کې هم دا خبره کړې ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د ایټومي جنگ خطر زیات شوی دی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA دیوا. دا وایس اف امریکا ډی رادیو ټلو ویژن دی او زو چې پنړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوې دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په اجلاس کې د شاملېدو او اجلاس ته د تقریر کولو لپاره د تیرې یوې هفتې نه په نیویارک کې وو. امریکا کې د خپلې اسارتیا په موقع وزیر اعظم عمران خان لوی اسمبلی ته د خپل تقریر نه وړاندې خپلو پریس کانفرنسونو کې او ایشیا سوسایټی او نورو ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع وویل چې دنیا چې پاکستان باندې د کمی ترهګرۍ تورونه لګی دغه خلک په اصل کې د پاکستان فوج د امریکې په رضا صلاح تیار کړي وو. د عمران خان په دې موقف د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنٹ کې د نامتو پاکستانی لیکوال او واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان په امریکا باندې په تور لګولو د پاکستان د جهاد د مسلې نه ځان نشي خلاصولې. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د ملک دننه او په خپل گاوند کې د جهادي توندلاریتوب د ختمولو په لوزونو به د دنیا ادبار اله پیدا شي چې پاکستان د خپلو دې پالیسو د پاره په نورو او په خصوصي توګه په امریکا تورونو لګولو نه خوله ونیسي. حسین حقانی لیکي چې عمران خان په نیویارک کې د خارجه تعلقاتو کونسل کې د خبرو اترو په موقع په امریکا د الزام لګولو کوشش وکړ چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې سرتیزا اسلام پسندو لځای د امریکې په وینا ورکړی شوی دی. ځکه چې په قول د عمران خان په افغانستان کې د شوروي روس د وهلو دپاره مونږ د امریکې په امداد جهادیان تیار کړل او د جهاد د شان شوکت په حق کې به مو شپه ورځ بیانونه جاری کول. د عمران خان دا خبرې سنې ویني. د عمران خان نه وړاندې نورو پاکستانی مشرانو هم دغه شان کوششونه کړي دي. جنرال مشرف هم په خپل دور کې امریکا تورنه کړي وه چې پاکستان د جهاد لانجې سره امریکې مخامخ کړی وي. جنرال مشرف خدا هم منلی وو چې د روسیانو افغانستان نه د وتو پس هم دا جهادیان د هندوستان خلاف په جنگ کې استعمالولې شي. د جهاد او جهادیانو په باب له د عمران خان په شان خبرې آصف زرداری هم خپل دور صدارت کې کړې دي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د هر مشر لخوا د دې تاریخي واقعاتو د بیا بیا ذکر کولو نه د دوی غرض دا دی چې پاکستان باید چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ یا د یو شمیر ترهګر تنظیمونو په کار کولو ملامت نه کړی شي، بلکې د دې معاملو زیاته ملامته په امریکا ویل پکار دي. کم چې د کال 1991 نه تر کال 1990 پورې لسو کالو موده کې د روس د وهلو دپاره پاکستان ته د جهاد په نوم د جهادیانو د تیارولو اجازت ورکړی وو. حسین حقانی لکی چې پاکستان ځان نه د جهاد او د جهادیانو د پالیسو د تور لری کولو په کوششونو کې ډېرې غلطۍ کوي، ځکه چې د روس خلاف جهاد دیرش کاله اوشو چې ختم شوی دی. په دغه جهاد کې جنگیدلي جهادیان یا خو ټول مړه دي او یا ډېر بوډاګان دي. البته د غزوه هند لپاره چې کومو خلکو ته د جنگي تربیت کار ته لاس اچولی شوی دی، د دې په افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره څه تعلق نشته. حسین حقانی زیاتی تر سوچ د کشمیر په حواله د جنگیالو ډلو تعلق دی، نو دا خالص د پاکستان خپلی پیدا کړی ډلی دی او د کشمیر په جهاد کې د برخی اخیستونکو لویو لویو مشرانو افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره هیڅ تعلق نشته. کشمیر کې جنگیدونکو جهادیانو لا نخو امریکی تربیت ورکړی دی او نو وسله او نور سازو سامان. حسین حقانی پرنٹ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې پاکستان کې د جهادي تاریخ بیانولو په موقع لیکي چې د امریکی په امداد د روس خلاف د جهاد د بندوبست کولو نه وړاندې هم پاکستان د داسې غیر منظم جنگیالو د راغونډولو روایت قائم کړی دی، څوک چې اسلامي جذباتو سره سرشار دي. حسین حقانی دلته د خپل کتاب پاکستان بټوین ماسک اینڈ ملٹری د حوالی ورکولو په موقع لیکي چې د خپل دغه کتاب کې ډیر داسې ثبوتونه بیان کړي دي چې څنګه د پاکستان سیول او فوجي مشرانو د اقتصادي او فوجي امداد په عوض کې غربي دنیا ته د پاکستان د خدماتو وړاندیز کړی دی. حسین حقانی په دې لړ کې په کال 1950 کې د پاکستان د گورنر جنرل د غلام احمد لخوا غربي دنیا ته د شوروي روس خلاف د یو اسلامي دیوال وهلو وړاندیز کړی و. خو دې کار کې گورنر جنرل غلام احمد د امریکې د مخبری د ادارو نه امداد غوښتی و. په افغانستان د روس د حملې نه شپږ کاله وړاندې افغان جهادي مشرانو برهان الدین رباني او ګلبدین حکمتیار خپل دوکانونه په کال 1903 کې پېښور کې پرانستي وو، او چې کله په کال 1901 کې روس په افغانستان حمله وکړه، نو د پاکستان د هغه وخت فوجي عامر جنرل ضیاء الحق افغانستان کې د روس خلاف د جهاد نظریه امریکی تا پمیس کی خدا.
ز چی و خزیم
زمانم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکنه
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے ویمو
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاده زفر کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پختنه يم زه بيبي شيرين يم
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان لپاره تجارت کې د پاکستان برخه په زیاتېدو ده او رپورټونه وایي چې روان مالی کال کې د پاکستان نه افغانستان ته وړونکو کنټینرو په شمېره کې 40% زیاتوالی راغلی دی. نور حال په دې اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعات وای د افغانستان د پاره تجارت کې د پاکستان برخه پسې واکې دوه ده او روان مالی کال کې د پاکستان څخه افغانستان ته د سامان وړونکو کنټینر شمیره کې څه د پاسه 30% اضافه راغلی ده. راپورونه د پاکستان د سرکاري شمیرو په اساس وای چې د روان مالی کال 2013-14 دوران 93,232 سامان وړونکو کنټینر د پاکستان څخه افغانستان ته تللي چې د تیر مالی کال پر مهال دا شمیره 15,514 کنټینر وه. د سرکاري شمیرو تر مخه د افغانستان څخه په درآمد کې هم اضافه لیدل شوې چې د تیر مالی کال 2019-18 کې 3.99 کروڑ ډالر وه او سږ کال دا شمیره 15.15 کروڑ ډالر ته ختلې چې خوشا 45% اضافه ښایي. ښکاره دي چې د کال 2009-10 دوران د کنټینرو ترسیل 15,200 کم چې جون کال 2011 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې تجارتی لوزنامې د لاسلیک کېدو را پدې خوا تر ډېره حدا کم شوې وو. ماهرین وایي چې افغانستان د خپل تجارت مخه ایران او بیا هندوستان ته اړولې وه، او هغه ځکه چې ایران د خپلو سړکونو اډانه خکړې او هندوستان هم د چابهار او بندر عباس د بندرونو نه ګټه اخیستې وه. د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس پخوانی او د پاکستان د مرکزی چیمبر اف کامرس اوسنی مشر انجینیر دارو خان د پاکستان څخه افغانستان ته پتلونکو کنټینرو کې اضافه د امریکای لخوا په ایران لګیدلې تازه بندیزونه خایي.
دویمه خبره دا ده چې دلته چې کوم په کراچۍ کې د دې لپاره چې کوم لږ ډېر زیات اسانتیا وشته چې د هغې په وجه باندې چې دی دا سپیډي کار کېدای شي د چابهار په نسبت باندې. په چابهار کې شاید چې د هغې اخراجات لږ زیات شوي سیوا شوي دي، نو په دې وجه باندې چې دی دا کار دلته را زمونږ د پخوانه هم دا یو مطالبه وه چې کوم د افغان ګرد لپاره پکار دا د چې داغي شډ بیل وی داغي د پاره ټرمینل بیل وی او داغي د پاره سہولیات وی، نو کچیر دا سہولیات وی نو بیا د افغانستان د پاره د ټولو نه د سمندر د لارې شارټیسټ روټ سیدا واغه کراچي د غنور بندرونو نش کېدلې.
د اقتصادي او تجارتی چارو سیړونکو وای ک پاکستان او افغانستان د خپل مینځ سیاسي کشالو څخه تجارت بهر وساتي، نو کې دې شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخي تجارت و ارب ډالر ته ورسی. او انجینیر دارو خان هم د تور خم لاره د سلی رښتو ساعتونو د پاره پرانستل یو خ ګام بلی
پکار ده چې د کراچي او بیا اسپیشلی چې کوم کګوادر او پرشلایس کېدای شي سہولتونه ورلور کول شي چې خلک چې کوم د افغان تاجران دي هغې د چابهار یا د تورغونډۍ یا د نورو لارو په ځای باندې د پاکستان د لارې خپل مالونه راوړي.
مطبوعات وایي چې د چمن او تورخم په پوله باندې د کارګو په ترسیل کې هم لوی لاندې باندې په نظر راځي. سرکاري شمیرې ښایي چې په تورخم پوله د کنټینرو ترسیل کې 9.5% اضافه شوې ده، کم چې 15,699 کنټینرونه یو کم 15,750 کنټینرو ته رسېدلې ده. د تورخم په پوله باندې کال 2019-18 کې د درآمداتو قدر 2.35 کروڑ ډالر وو، او د دې نه وړاندې کال 2018-19 کې دا قدر 2.03 کروڑ ډالر وو، او ښایي چې په دې کې 19.9% اضافه ده. په روایتي توګه خیبر پختونخوا کې د تورخم پوله د سامان د ترسیل او تجارت یو مرکزی نقطه ده، خو مطبوعات وایي چې په دې لاره د تجارتي کنټینرو په ترسیل کې کمی راغلی، او ناقدین د دې لویه وجه د پاکستان لخوا د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله باندې د ازغن تار لګول خایي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او اوسو د خیبر پختونخوا دویم لوی خار مردان کې د گاډو د تجارت په حق لا یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د گاډو تجارت کوونکي کم ته چې کار ډیلرز هم وایي چې د گاډو په اخستو او خرڅولو کې ډیر کمواله راغلی دی، او د دې له وجې نه صرف د دې تجارت متاثر شوی دی بلکې دا ښکاره کوي چې د خلکو د گاډو اخستو څومره وستوان شته دی. یو تفصیلي رپورټ پې د مردان نه د ریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
جی، پاکستان کې یو عام تاثر دی چې د خلکو کاروبارونه چې دي هغه ولاړ دي، هغه سلو ډاون دي. زه دا وخت په مردان ضلع کې چې کوم مل روډ دی دلته کې ګڼ شمېر بارګینونه دي د گاډو کاروباریان دي، هلته کې ولاړ یم. او دا وخت ما سره د گاډو چې کوم کاروبار کوونکي دي، د هغوی چې کوم سازمان دی، د هغوی مشر دلته کې ما سره ولاړ دي. د دوی پوښتنه کوم چې د دوی کاروبارونه څنګه روان دي.
زمان برهان دي بدایون نو صدر ما او کاروبار خو دې راغلی چې ترانسپورټ یو راغی او پسې دغه راغلی
غوتو هغه سوي بایومټریک راغې ډیلران خلل چې چا دا ګاډو روزګار کوو هغه خو روزګار نه کوي بارګینونو والا ناستي او بشه لغاتي او باسي کاروبار نشته مزدوران چې وځره کوم ګاډو وینځلو والا غم لاړل او دا یو تبدیلی رااله چې 75-80 فیصد روزګاریان چې لاړل کورته ځکه چې تبدیلی راوسته کاروبار مکمل ولاړ دی رسید بک شته بارګینونو کې چک کې لګي وګوره چې په کوم تعریف پکې سودا شوې ده او نه شوې هم وګوره چې تاسو ته اندازه ولګي باقی د پنجاب پولیس چې دي نو هغه سرحد نه مني مونږ دلته ټیکس ورکو نو چې پنجاب ته لاړ شو نو هغې رانه بیا والي چې دلته مونیسي اکسایز والا نو هغې رانه ټیکس بیا والي پنجاب نمبر یې هغې یې مني نه اوس پکې دا نوې نوې مسلې رالی چې یاره دا پلان کې کار داسې وشو دې له اوس کارډ ورکول غواړي نو چې کارډ ورکې خکه پایل زمونږ نه رک شي نو مونږ ته وایي چې دا خو مې سپیل دی که په دفتر کې رک شي نو هغه وایي وایي دا زمونږ نه بېدرکه شوې دی پروا نشته تا له پې کارډ هم جوړو او ستا په نوم کوی یم خو ته لاړ شه مالک راوله نو مالک د کوم ځای نه راولم هغه دا شپېتو کالو په عمر کې مړ دی نو زه دا کوم ځای نه راولم مجلی په مالا ټرانسفر وکړي دا درې ټپر دې کوم ځای ته ورسو او اوس وګوره وته نو ټوکن ټیکس ته وګوره چې کوم ټیکس یې ولګاو که ګاډۍ تا سره کورم وړی ګاډۍ سوکلی نه نو څه لبې وایلي ځکه چې ټیکس پې دومره ولګاو چې د ساتلو قابل نه دی روزګار خو ختم دی روزګار خو شته نه دا تبدیلی راله
ډیلر چې دی نو هغه څنګه سرمایه کاري مارکیټ ته نه راځي که څه
هغه مارکیټ ته هغه به پیسې مونږ سره چلولې نو د هغه به پیسو کې مونږ هم مزدوري هغه شته هغه ته هم ملاوې ده نو ډیلر پیسې یوړې کور ته ٹیکس تو وہی ہے پیسے والے کورتا نور ناستی راجی نہ تو گاڑی لے ویلے رے کا سڑیا آسے میں ولا لے ٹیکس پہ پیور کوما روز تو پھر آتے مسئلے جڑی گی نو گاڑی رالے سلا لے ٹیکس پہ مجھتا کہتا ڈیلر ہوئی لکھا ڈیلر مونگ سارا پیسے آڑی رالے بس دا بارگل مالکان ناستی او گاپ لگئی پلو کی
گاکشتا
نا کم دے گاک راجی نہ ہو سنگ راشی تا گاڑی والے ہوتا تھا وہی راشا پکل میں کا مالک را والا مالک خزرا هغه چې دا په پنجاب کې دا کم ځنه خزرا پیدا کې چې دفتر تیرا ولی
او دین کو زبدا سودا هم وې مې چې په ورستو کې د پاکستان د وزیر اعظم کم د خزانه صلاحکار دی ډاکټر عبدالحفیظ شیخ هغه خو د وړاندې دا خبره کړې و چې د کوم مشکل وخت د اقتصاد په حواله باندې د پاکستان هغه تیر شو او وس راتلونکي وخت دی نو هغه به خوي او اقتصاد به ترقی وکړي د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې ډیو ریډیو سره اوسه ډیر مننه
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو د یمن حوثی اغیانو دا وکړی دا چې د سعودي عرب په سرحدي خار نجران کې د یوې جګړې وروسته یې درې بریګیډا سعودي پوځیان نیولې دي او یو شمېر یې وژلي هم دي. سعودي چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې لاس نه دی ویلي. نور حال تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د یمن حوثی اغیانو ویان په یو بیان کې ویلي د خالی پورس په حمله کې دوی ته د مخالفینو درې بریګیډا پوځ تسلیم شوه. ویان ویلی د سعودي عرب په سویل غربي نجران سیمه کې درې ورځې وړاندې شروع کړل شوو دغه عملیاتو کې دوی ته د ډرون بې پایلټ جهازونو میزایلو او هوایی دفاعي نظام مرسته ترلاسه وه. د حوثي یاغیانو ټلویژن المسیره د ویان د خولې ویلي دوی د دښمن په زرګونو ځواکونه نیولي چې پکې سعودي پوځیان او چارواکي او په سلګونو بکتربند ګاډي شامل دي. د حوثي پوځ ویان ویلي دغه عملیات سعودي عرب ته دا ثابتوي چې یمنی وسلوال د سعودي عرب په سیمو کې زیات دننه ورتلی شي که چیرې سعودي عرب د یمن خلاف خپل جارحیت جاری وساتو. حوثیان چې د یمن په شمالي برخو باندې کنټرول لري په وروستیو کې د سعودي عرب په سویلي سرحد باندې د ډرون او میزایل حملې زیاتې کړې دي. یاغیانو د سعودي عرب د تیلو تر ټولو غټې کمپنۍ ارامکو پا په دوه مرکزونو باندې د ستمبر په 14 نیټه باندې د حمله ذمہواری هم په خپل سر اخیستی وه. خو سعودي عرب، امریکې، فرانس، جرمني او برطانیې د دغه حملو په شا ایران ذمہوار ګرځولی و. خو ایران په سعودي عرب باندې شوو حملو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. په کال 2014 کې شروع شوی د یمن په 15 کلن جنگ کې تر اوسه پورې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو خلک د قحط سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه د یمن وضع د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران ګرځوي. ملګرو ملتونو ویلي د یمن په جنگ کې حوثیان او د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف دواړه د جنگي جرمونو لپاره ذمہوار کیدای شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د یوکراین د صدر سره د ټلیفون د خبرو اترو په وخت د نوموړي نه دا پوښتنه چې د پخوانی مرسیال صدر جو بایډن د دوی خلاف دی پلټنې وکړي په یو کانټریکټ یا معاهده کې د هغې خبرونو راتلو وروستو د صدر ډانلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې خبره د امریکې په کانګرس کې مخالف سیاسي ګوند ډیموکراتیک پارټۍ راپورته کړی ده. د هغې وروستو د یوکراین لپاره د ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کارت وولکر هم استعفا ورکړې ده. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د یوکرین لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کارت وولکر په داسې حال د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مؤاخذه روانه ده. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکرین د صدر نه غوښتلی وو چې د ده د سیاسي حریف جو بایډن او د هغه د زوی هانټر پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ټرمپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایډن محبوبیت ته زیان ورسوي. د رپورټونو تر مخه د یوکرین لپاره د صدر ټرمپ خصوصي استازي د جمعې په ورځ د بارنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره د لیدو کتو وروسته د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ لا په دغه موضوع څه نه دی ویلي. د صدر ټرمپ په ضد د خفیه معلوماتو افشا کوونکي تن په خپلو معلوماتو کې د ښاغلي وولکر نوم هم یاد کړی دی. په دغه برسیره شو رازونو کې د ده په اړه دا نیوکه ده چې د صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل روډي جولیانی او د یوکرین د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه تابع کول. د دې رازونو په افشا کېدو سره کانګرس د صدر ټرمپ مواخذه یا امپیچمنټ پیل کړی دی. د صدر ټرمپ په ضد د پټو رازونو افشا کوونکي تن ویلي نوموړي د جولای په 15 نیټه د یوکرین د نوي صدر نه کومک غوښتلی و چې د سیاسي حریف جو بایډن او د هغه د زوی په ضد پلټنې پیل کړي چې ورسره به بایډن د خپل ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدارتي امیدوار لپاره کیدونکې زغل کې هم پاتې راشي او دغسې به د جو بایډن په څیر یو تکړه صدارتي امیدوار هم صدر ټرمپ ته په راتلونکو انتخاباتو کې په مقابله کې نه وي. تیره ورځ کانګرس خارجه وزیر مایک پامپیو ته په رسمي ډول د پیش کېدو امر کړی دی چې د یوکرین په اړه برسېره شوي اسناد په یوه هفته کې دننه کانګرس ته وړاندې کړي. په دغه امر کې د خارجه وزارت 15 چارواکي هم شامل دي چې د یوکرین په سر به په کانګرس کې اختونو پختونو لپاره وړاندې کیږي. د خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ په دغه 15 چارواکو کې یو د یوکرین لپاره د صدر ټرمپ ځانګړی استازی کارت وولکر هم دی چا چې د خپلې څوکۍ نه تیره ورځ استعفا ورکړه. هر څه که د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې مخالفه ډیموکرات ګوند د صدر ټرمپ په ضد مواخذه پیل کړې ده او د هاوس سپیکرې نانسی پلوسی ویلي صدر ټرمپ د آئین سرغړونه کړې ده او هیڅوک هم د قانون نه اوچت نه دي ځکه نو د صدر ټرمپ سره به احتساب کیږي. خو صدر ټرمپ په ځان لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي د هیڅ بدکار نه دی کړی او د کانګرس د استخباراتي کمیټې په مشر اډم شیف یې تور لګولی چې د ده د ټلیفوني خبرو اترو لیکل شوی پیغام یې په خپلو لفظونو کې داسې وران بیان کړی چې دی پکې ګناهګار ثابت کړي. نوموړي په یو ټویټ کې لیکلي، شیف امریکایي ولس ته دروغ ویلي او په کار ده چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. ایډم شیف په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد د مواخذې پیل کېدو په وخت د هغه لیکل شوی پیغام پیښې کولې چې ګنې صدر ټرمپ د یوکرین صدر ته داسې ویلي وي، خو بیا بیا به یې ویل چې دغه د اصلي لیکل شوی پیغام په ضد یوه ټوکه یا ملنډه ده. صدر ټرمپ د زیارت په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن د چارواکو سره د لیدو کتو په وخت ګواښ کړی و چې په وایټ هاوس کې کم چارواکي د پټو رازونو افشا کوونکي تن سره مرسته کړې ده هغه جاسوس دی او د جاسوس سزا به ورته ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر میرپور سیمه کې وروستۍ زلزلې تر ټولو زیات نقصان رسولی دی. مالی او ځاني په دغه زلزله کې د 500 پورې خلکو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان هلته تللی دی او د دغه زلزلې نه اغیزمندو خلکو سره خبرې اترې هم کړې دي. دغه رپورټ په تاسو وړاندې کوو.
دا قیامت د هغه زلزلې نه وروسته د پاکستان د واک لاندې د کشمیر په میرپور سیمه کې په هغه کورنیو تیریږي چې پلارانو پکې خپل اولادونه د خپل سترګو د وړاندې د راپریوتی ودانو د ملبې د لاندې مړه ولیدل او میندو د خپل نازولو وړو ماشومانو ترمو وجودونو ته سینې وهلې. په دغه کې یو د اویا کلن سمیع الله کاکا کورنۍ هم ده چې د خپلې پیغلې لور کرن شهزادی وجود او چغې ترې د زلزلې په راپریوتې ملبې کې د همیش د پاره ورکه شوې.
قریبی میں کھڑا تھا، اس اتار کر میری طرف منہ کیا تو پیچھے سے دیوار آ گئی ہے.
زما لور ډیر او خيارا وا تر سوال سم ټولګي لوستي تر سره کړي او د واده نیټه هم ټاکلې شوې وه. د زلزلې وړاندې وسره په ټوکو بوخت وم او لور مې پودینه نالوله چې زلزله راغله او بیا دغه پریوتې ملبې کې رانه لور ورکه شوه، خو زما وجود کې دومره زور نه و چې کیرن څخه په دغه منونو درنه ملبه اوچته کړم. د زلزلې وړاندې چې په ژوند ډیر خوشاله وم، خو اوس راته ژوند هسې یو بې مقصده بارښکاري.
د میرپور دغه کلی چې د سانګ په نوم یادیږي او راغلی زلزلې نزدې هر یو کور جوړه کولې. 15 کلنه سلطانه بیبي چې کور یې په مکمله توګه ړنګ شوی، د دغه راغلی افت د ډونکي کیسه سره داسې کوي.
چار بچنګ بچا کو نه کړه لا بیا ته
زما څلور لوړې دي او د کټې می څوک نسته، میړه می رنزور دی او کور می ډنګ سوی دی. نو په داسې حال کې چې خپل کمزوري وجود ته وګورم او بیا مو دغه راغلی قیامت ته پام سی، نو نه پوهیږم چې بیا به هم چرته په ژوند کې خپل کور یا خپل انګړ ولرم او کنه.
ته نه کار په لاته لا دې ته نه چوپ کار کړه دی گیا.
د سلیر شتم ستمبر زلزلې چې په میرپور کې په زرګونو خلک بے کوره کړي او په یاد سیمه کې د زلزلې زیانونو هر کور اغیزمن کړي، خو د 20 کلنې کرن شهزادی پلاروای دغه زلزلې نه یوازې د کور ړنګ کړو بلکې د لور په مړینه دنیا ویجاړه شوه. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، میرپور، سانګ.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202205003 فونوکې او مونږ سره ملګری شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په پاکستان کې یو خواته د پولیو په
ناروغانو کې زیاتواله راغلې دي. نو بل خواته د پولیو په دغه کمپین کې چې کم خلک برخه اخلي او ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوي، هغوی وایي چې دوی ته خپله معاوضه هم نه ورکړل کیږي. دغه شمیره ډیره زیاته ده او نن د خبر په د خبر ضلع په لنډی کوتل سیمه کې ښځو د پولیو کارکونکو احتجاج کړی دی او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ته خپله معاوضه ورکړي. رپورټ په دغه ځینه د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه افریدی راکوي.
دغه د لنډی کوتل سیمې اوسیدونکي زنانه دي، څوک چې یو نیم کال لاسې د پولیو مهم برخه دي، خو د بده مرغه تیرو شپږو میاشتو راسې د ډیوټي معاوضې نه محرومه پاتې شوي دي. پولیو مهم کې کارکونکي خدیجه وایي په دغه سیمه کې د حکومت نه مطالبه لرونکي او د مذهب په بنیاد په سلګونو د پولیو کترونه انکاري والدین موجود دي. د کوم له وجې چې دغه زنانه پولیو چارواکي یو شمېر ستونزې لري او د لږې معاوضې باوجود د سیمې ماشومانو صحت په خاطر پولیو مهم کې ډیوټي کوي.
نارینه ته خو به ځکه مشکلات چې دلته خو اول ماشومان چاله نه ورکوي او چې بیا وله ورکي نه هغه هم په داسې دغه باندې چې ویکسین به وله نه ورکوي او داسې بس لکه لانجې ورته او مونږ چې یو اول ماشوم ته هپاره غرو باسو په هغه کې مونږ ته ډېرې خبرې وشي. خو مونږ بیا هم هغه کوی نه مونږ به خیر دی چې زمونږ د خپل وطن هغه وشي چې خیر دی ماشومان یې پاتې شي هغه شي.
د خدیجه پشان یوازې لنډی کوتل کې 200 سیوا پولی چارواکي په لکونو روپو معاوضې نه تیرو شپږو میاشتو راسې محرومه پاتې شوي دي او وخت په وخت یې په سړکونو لاریونونه هم کړي دي. د کوم وروسته چې صحت محکمې لخوا دوی ته معاوضې ورکولو په لړ کې سو ځله وعده هم شوي دي. د لنډی کوتل سیمې یوه بله پولیو چارواکي سنا وایي د مجبورۍ له کبله هغوی پولیو مهم کې ډیوټي کوي خو کور په کور هر ماشوم ته پولیو ساسکي رسولو سیله ورته نه ده میلاو شوي.
ډېر زیات مشکلات دي. ټول د ټولو زما پست روریانو ټولو ودونه کړی دي. ابو مې وفات شوی دی. ډېر غریب یو ته چې زه د وجه مونږ دي د جاب ترو دیو د کار د پاره چې مونږ د ملک خدمت هم کړو او مونږ دا پیسې مخلو.
دغه قبایلی سیمو کې زیاتره نارینه د مزدورۍ په غرض د کورونو نه بهر ځي چې له وجې اکثر د کور ماشومان په پولیو کترو څخه محروم پاتې کېدل. خو د زنانه پولیو چارواکو په مرسته په سیمه کې 90% د پولیو کترو هدف ترلاسه کیږي. که چیرې دغه چارواکي د پولیو مهم نه په شا شوي نو د پولیو مهم په دوران هدفي ماشومانو ته ساسکي رسولو ته لوی زیان رسېدای شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، لنډی کوتل.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پوری خبرونه ورکي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ په خپل حوصله نه بیلو، موږ په سکولونو ته ځو، موږ په تعلیمونو کې خپل
پختنیو کړی.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
مونگ پا چولنیزو بی پانو هم ساره لیشی فیسبوک VOADIVA، تویتر @VOADIVA، انسٹاگرام VOADIVA او پا یوٹیوب VOADIVA نیوز.
خوگو اور ریدونکو او کتونکو، تاسو مونگا پا ڈیو ریڈیو پا فیسبوک او پا تویتر پا دوانو بانی تاسو مونگ فالو کولی هم شی او تاسو خپل نظر هم مونگ ترا لگلی شی.
ګران اوریدونکو په دې ځبان دې زمونږ د یوې غنټې د خبري پروګرام سرته رسیږي. زمونږ سره پروډوسر وو محمد عالمگیر، انجنیران وو زینب او جان ټیکنیکل سایت ته زموږ سره مرسته کولې د هغې هم مننه کوو. او زه محمد اکرام ساسونه د دې خبرونې سره اجازه پړم او د دې وروسته به تاسو زموږ د دې خبرونو اخیری پروګرام زموږ د همکار وکیل خان سره اوري. الله پامان.